د مازدیګر څلور بجې شوې. زه هلې اسد يم. السلام علیکم. کابل ته د پاکستان هوایي چلند پیایي د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي. بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
کونړ کې چاودنې له طالبانو سربېره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې ګڼو راډیوګانو خپل فعالیت درولی دی. علتونه یې څه دي؟
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دې شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. برابر درې نیم خروار سوله کړی دی.
نور راپورونه هم لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې مجیب حبیبزی وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستانی شرکت او د کامیر کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړې. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری آجانس نن د پی آی ای د یو ویان د خولې وویل کابل ته الوتنې د دې کابله ځنډولي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډیره لاسوهنه کوله. پی آی ای د خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د پی آی ای او کامیر خصوصي شرکتونو تا خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسنی قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې وي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیه قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس یولس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرالی په پل په سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمې دولس ټپیان ورول شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنی قمندانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کیږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېر مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلار کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په یو رسمي بلنه تر سره شوې ده. هغه دا سفر هله بخون کوي وباله
ترکیه هیواد سره پر تجارتی ډیپلوماټیک او همدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکو په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري.
تیر ورځ د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ ایواد لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداري ورکړی چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر توان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلی بینا ویلی چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د څلوېښت زره زرونه تر 50,000 پورې ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل.
تاسیل ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجله وری د پاکستان هوایی چلن پی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلن لامل نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي کا پی ای د ټیکټونو بیا د لویدیز پلو پوخنی حکومت وخت راټیټ نه کړي نور نه پرېږدي چې خپل الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی ای یوازینی هوایی شرکت ته چې تر ننه کابل ته په منظم ډول الوتنې کولی. زیاتی د احمد شیبر په دی راپور کې
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننې کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانینې وسه کول او حتی د دوی کارکونکو کې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیز پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد پونم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنې مخکې د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تیره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیه ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لوی تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمو ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتی ډیپلوماټیک او همدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیلې راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده، خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل کونړ راپورونه وایي د کونړ په مرکزی مرکز اسداباد کې وی چاودنې د شګل د امنی قمندان په ګډون دولسنو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د سیمې عیني شاهدان وایي نن سهار لسنیمې بجې د اسداباد اړوند د کرالی پله کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه وشوه چې لامل په رینجر کې ناس کسان ټپیان شوي دي. د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته د پیښې ځای دولستنه راوړل شوی چې پنځه طالبان وی ملکی وګړي دي. د ځایي خلکو په خبره چې په چاودنه کې وژل شوی کس د شیګل امنی قمندان عبدالله دی چې مشهور په عرفان دی. د دې خبر جزئیات زما له همکار اورم چې د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات که تازه جزئیات راته وایئ.
بله، د افغانستان البته د طالبانو په مشرۍ باندې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د یوې چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. د دې وزارت ویان تایید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان دي، دغه شان څلور تنه طالبان، خو د وژل شوي کس د هویت په اړه باندې څه ونه ویل. خو د ختیځ کونړ ولایت د مرکز اسداباد د مرکزی روغتون یو ډاکټر چې انې غوښتل نوم یې واخیستل شي د موضوع د حساسیت لامل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس ټپیان ورول شوي وو چې یو تن یې د ژورو ټپونو له امله روغتون کې سا ورکړه. دغه ډاکټر وویل چې وژل شوی کس د کونړ د شیګل ولسوال د عبدالله نومیږي او دغه شان په سیمه کې په عرفان باندې هم شهرت لري. زینو د پیخې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې د خوانزي ځینی شاګردان او دغه شان مېرمنې هم ټپیانې شوې دي، خو د شمیر په اړه باندې دقیق معلومات نشته دي. دا په کونړ ولایت کې د وخت طالبانو له رسیدو را وروسته تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې لږ دولس کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي. له دې نه وړاندې بېلابېلې چاودنې د طالبانو په نظام کې شوې، خو دغومره مرګ ژوبله نه لرله. خو د کونړ په گاون ننګرهار ولایت کې بیا بلابل پیښې شوې وی چې درنی مرګ ژوبلې لرلې. د کونړ د پیښې مسولیت تر دې د مکومي وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو په ننګرهار کې د شویو پیښو مسولیت تر ډېره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې په غاړه باندې اخیستې. او په تازه پیښه کې چې وړ مورز رامنځته شو په ننګرهار کې د یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژلو د نامعلوم وسلوالو له لورې نه چې په چلمتري سیمه کې په ډزو باندې وجه وروسته بیا مسولیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې واخیست.
درنو اوریدونکو همکار مو چې په کونړ کې د سارنې 14 تازه جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینې دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره حال تتللی و. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رډیو ته وویل چې په پام کې و چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب ترسره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه ونه اخیسته. د دې خبر جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 18 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کور به او له هغه سره ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنجشیره دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت و. دا سرمشتیز د سپتمبر په 14 پیل شو. د چارواکو په وینا مسعود یوانی مورس په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستانی چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې تغوغي په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پوری سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر یې اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي وايي کا طالب چارواکي نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوی لاسرورنې په وبو لهوشي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمایز رادیوګانې فعالې وي چې ګن خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوختل، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم رادیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج د چې رادیوګانې
په دغه سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاح غږ رادیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي،
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زمونږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شو کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي، که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبیولا مجاهد ویلي، اغو رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو کې روزم تاسو دې شاهدان وي، رسنۍ ریاستال سره موږ غونډې درلودې، هغه دې حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوې دي غوښته درې لتون درلودل، جنو خپل کار پیښې ده یا جن ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي، او جنو باندې ویر هم تاریخ شوی په هغه ویلو کې ویر له وجې ځینې ولایت کې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ رسنۍ حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو پاساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
ازادۍ رادیو ته غوږی په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري، او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړیدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي تر څو وطني وریجي په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري، او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري، او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیز ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
شای فیصل شرکت لدول اسکاز رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوی خپل خام مواد چی اغشولی دی در کندوز، تخار و بغلان ولایتونو لبزگران و راتولوی پا چلر وی ساتونو کی یو سلو چلوی شتان وریجی تبلیده بی، او در غراز 221 کارکون کلری.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دغه شرکتونه زموږ تعهد دار چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک یې مشوره ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیاب شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار زمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټوالې لکبل کروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجه پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکه په فعالیت سره تر یو حد پورې د کروندګرو ستونزې هواری شوې دي.
د شرکت موږ سره ډېر کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواره سوله کړی ده، دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو. اوس راکوي د بزګر لپاره سوله راکوي
د دې ولایت کروندګر ساش کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالی ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې دا ولي به ته په نغدي خرڅوي هلته ورکوي، موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 پیسې کې اخلو، د نو شولې دا اوس موږ نه هم اوس دا چې کې واغستلې زمارات نو خوشاله چې ځکه نه تیر اوته دا شهید خبر شپول ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنم تونه می یک شرکتای
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکې چارواکی وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422211425. شمیره بیا وایم 00422211425. ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې کولای شي. د کور کلی او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه واوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې ورور جانا موږ هیڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته ده، هېڅ نشته، خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به احترام
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نور کول کېږي، مستحقینو ته نور ورکول کېږي، طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزاباد سیمه نړۍ د نوې افغانستان د اسلامي امارات مجاهدینو او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه چې د مش افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نورې وادو ته لاړ شي. ولی افغانستان د غربت سره مخ دی. والسلام په احترام
زنه جبجانی مې کابل ولایت نه واړم د سندرې
سندری بندی سی وی دی پوسی سندری باید خلاص شي. دا غیر موږ یو ارزو ده، سندری باید خلاص. عبدالحق
ما دې کونړ ولایت نه
پیغام پر ایک دم زمنگا جا کا پیغام دے آزادی ریڈیو دداری نشر کے دلتے دے دیوان کمیٹی جو کنا خلق نہ فریق دی تو دولتی کار کارن فلا سی اخفل و دفو بانی در پتر شروع کی آسی نڑیوان تزان خودل دی چمنگا پکڑی دا او بر تختل شمول حکومت جوڑو تختل شمول حکومت کی نہ دا تیر حکومت کو مغڑی شامل دی او نتو خوکشتا وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازتی لريو قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې د خبرونې نیمایي ته نور راپورونو ته او خبرونو ته ورسیګو لن خبرونه رازو د کونړ راپور ته لکونړ راپور راغلی چې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی خبره خپلې سیمې ته په اشر سرک وهلې چې هغه هم اوس کندو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا یې چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې شوې خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو لتهګه وتلې ده. ملک تاوس خان وای
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي ده هغه کلو باندو ته استلې ده چې هغه کې دوی اوسېږي مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والي ده. هیڅ پوخ سرک نه لرو هغه قابل ده دی نه دی چې خلک په موټر وچلي.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډېرې ناروغان روغتونه او ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې مړ کیږي.
دا جوړ شوی دی مونږ د اشکانې تیوارته ومن دي جوړ شوی دی لاندې لکوالو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دي بیا ورسي بلچې راواخلو بیا یو غوټي وار زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګڼټې لارې نو په درېو ګڼټو کې مونږ په ګاډي کې راکوځو ځکه چې هغه ته نور تکلیف پیدا کیږي په هغه قولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک له یبه خو له څو کالو را په دی خوا د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په تنگ شوی او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه کړي د آبادی او بیر غونی له چاروی به برخې پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولۍ خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغه سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوې وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
زمونږ چې دلته کوم د کلو سرکونه دي نو ان شاء الله دغه لپاره هم د امارت پالیسی دغه ده چې باید ټولو نه اول دغه سرکونه جوړ شي. دغه د شالۍ ولۍ د کونړ خاص یا دغه طرفونه د څومره مشکلات دي سرکونه او به خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سره نږدې کلو ته دي دغه مشکلات دي واقعتا نو ان شاء الله دغه د امارت پالیسی ده او دغه به ان شاء الله ضرور به غور هم کوي ان شاء الله دغه کارونه به هم کوي.
د شالۍ ولۍ درې په څیر نورې داسې زیاتې لری پرتی او غرنۍ سیمې شته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي. اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغه وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري لپاره په ګډه لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازدی رډیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اوس کول شي د کور کلی او د ازدی رډیو یونیسف د ماشومان لپاره د ازدی رډیو یونیسف ګډه خبرونه ووري چی لومړی خبرونه د ماشومان لپاره ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلې ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وای چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو.
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او د ګېډي پړسوب چې هغه طبي استلای او اسایتس دانو هغه اسرامل تکي دا د بدن هر غړی اخته کولای شي. یعنی د سګونه نیولې دا تر زړه پختورګو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولای شي. نو کچیرته دی ټول ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسیني مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې منګا د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي. مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول شي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې لاري ورکول کی.
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد، درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد، بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه